د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. په روانې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په حقله راپورونه او مرکې لرو. خو لمړی درته سید سلیمان شاه پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پوره درې نور فرمانونه صادر کړل چې د یو فرمان هدف یې له امریکا نه په اصطلاح د راډیکالو اسلامي ټررستانو لرې ساتل دي، او د دوهم فرمان له مخې به د امریکا پوځ له سره جوړیږي او نور به پیاوړی کیږي. د هغه د دریم فرمان مقصد دا دی چې نامطلوب کسان چې په امریکا کې سیاسي پناه غواړي مخې باید ونیول شي. ټرمپ دا نوي فرمانونه په پینټاګن کې په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د امریکا نوي دفاع وزیر جیمز میټس په خپل کار پیل وکړ. ټرمپ ویل چې موږ یې دلته نه غواړو. هغه زیاته کړه، یوازې هغه خلک منو چې د دې ملت یعنی امریکا ملاتړ کوي. د ټرمپ د فرمان له مخې به د امریکا پوځ نوي جیټ الوتکې او جنګي کښتۍ جوړوي. کله چې ټرمپ د پینټاګن ودانۍ ته ورته، د امریکا د پوځ لوړ پوړو قوماندانان هم ورسره ملګري وو. هغه د اسلامي دولت یا داعش د ماتولو لپاره له امریکایي قوماندانانو نه د داسې لارو چارو په اړه پوښتنې وکړې چې د امریکا مخکنیو جمهور رئیسانو ورنه استفاده نه کوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې له صدر اعظم ټریسا مې سره پرون د جمعې پورس په واشنگتن کې د خپل لومړي ملاقات په مهال د ناټو له تړون سره 100% ملاتړ اعلان کړ، او د دواړو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د خپلې غونډې په دوران کې د امریکا او برتانیې ترمنځ د ځانګړو اړیکو پر اهمیت بیا تاکید وکړ. د برتانیې صدر اعظم ویل چې د امریکا او برتانیې ترمنځ مشترکې ګټې دي او په مشترکو ارزښتونو باندې باور لري. ټرمپ له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د بوتلو ملاتړ کړی، او صدر اعظم تریسا مې لومړی اروپایي مشره وه چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره د ملاقات لپاره بلنه ورکړه او په ټلیفون یې ورسره اوږدې خبرې وکړې. برتانیا له امریکا سره نږدې تجارتي، امنیتي او نظامي اړیکې لري، او ټرمپ ژمنه کړې ده چې نورې به هم پراخ شي. د دغه اتحاد نه د نورو غړو د وتلو ویلې اوس د یورو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې ډېر زیات رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیې له وتلو وروسته دغه اتحاد اوس له نورو ګواښونو سره مخ شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د یووالي او اتفاق د ساتلو غږ وکړ. فرانسا او جرمني د اروپایي اتحاد دوه بانفوزه او مهم غړي دي، او دواړو مشرانو د جمعې پورس په برلین کې د خپل غونډې په دوران کې د اروپا په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي اتحاد دا وخت د برتانیې له وتلو نه وروسته 20 غړي لري. د برتانیې صدر اعظم تریسا مې د ترکیې د صدر اعظم بن علي الیدریم سره د مذاکراتو په غرض نن د شنبې پورځ انقره ته په سفر ځي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو، امنیتي همکارۍ او د قبرص په اړه د ترکیې له مشرانو سره وغږیږي. په صدر اعظم باندې په داخل د برتانیې کې فشار زیات شوی چې په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا نه وروسته په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په اړه د ترکیې د مشرانو سره هم خبرې وکړي. د سومالی د الشباب وسلوالو جنګیالیو یوه نظامی اډه ونیوله، خو څو ساعته وروسته ورنه بیرته ووتل. عیني شاهدانو او پوځي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د الشباب وسلوالو د جمعې په سهار وختي د کینیا له سرحد نه 1 کیلومتر لرې د کولوبیاو په سرحدي ښارګوټي حمله وکړه، او د بمونه ډرک ټرکې په اډه باندې ور وست. یوه غټه چاودنه وشوه. په دغه حمله کې د سرحدي خرګوټي خاروال او دوه عسکر ځای په ځای وژل شوي او څو کسان نور زخمیان دي. لږ وروسته د کینیا د هوایي پوځ هلیکوپټرو او الوتکو حمله وکړه. د جنوبي کارولاینا د ایالت پخوانی ګورنر نیکی هیلی د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوي سفیر په توګه خپل کار پیل کړ، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته خپل باور لیک وړاندې کړ. هغې خبرې اعلان ته وویل چې د امریکا او ملګرو ملتونو اړیکې به اوس د معمول په څیر په خپل حال نه پاتې. نوی بدلونونه به پکې راوستل شي. هغه په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو غږ وکړ. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند مشران دا شکایت کوي چې ملګري ملتونه د فلسطینیانو ملاتړ کوي او تل د امریکا د یو ډېر نږدې انډیوال یعنی اسرائیلو په ضد پریکړې صادروي. او پرون د جمعې ورځ د جنوري 20مه په فضا کې د یو امتحاني پرواز په دوران کې د امریکا د فضايي بیړۍ اپولو د راغورځېدو 500مه کلیزه وه. په دغه پیښه کې درې امریکایي کاهنه وردان مړه شو او د ناسا او د کانګرس د تحقیقات نه وروسته معلومه شوه چې په فضايي بیړۍ کې دننه کپسول وراخیستی و. د دې پیښې نه یو ویشت میاشتې وروسته ناسا فضا ته د اپولو و په نوم یوه بله فضايي کښتۍ وتوغوله. بیا یو کال وروسته اپولو یولس فضا ته وتوغوله او نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې د سپوږمۍ په سر وګرځېده او د امریکا جنډه یې پکې نال کړه. په زرګونو خلکو چې د ښځو لخوا د ماشومانو د زیږیدنې نه مخکې د سخت جناین د ځای کولو سرسختې مخالفان دي د جمعې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس د ودانۍ کیپیټل هل مخ ته مظاهره وکړه او د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په ملاتړ یې غږ پورته کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رو د نواوریدل او د هم د روان خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي د ټولو هغو هلو ځلو چې د مخالفو وسلوالو ډلو سره د هیوادونو د مالي او معنوي مرستو کمیدو سبب شي ملاتړ کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوریت سره د افغانو پټ او پاکستان ترمنځ جاري کو د خکېلو لپاره په اسلام آباد او کابل کې د برتانی د سفیرانو د هڅو هرکلی کړی وای چې افغانو پند ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانو پټ مخالف وسوالو ډلو سره د هیوادونو د مالی او منوي مرستو کمیدو سبب شي ملاتړ کوي. د افغانستان د جمهوریت سره د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په کابل او اسلام آباد کې د برتانی سفیرانو هلې ځلې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اهداف سره سمې وبللې او ویل چې افغان حکومت له دغه سیاسو ملاتړ کوي.
شرکای بین المللي افغانستان به شمول انګلستان دولت افغانستان در راستای اهداف ما
خغلی مرتضی ویل د برتانیې په ګډون افغانستان نړیوال شریک باندې افغان دولت سره زموږ د اهداف په برخه کې چې د سولې ټینګیدل او د جګړې پای ته رسیدل دي همکاري کوي. د برتانیې هسي هم پام دی لار کړي تر څو د هغو زړو او تاریخي اړیکو له لارې چې پاکستان سره شته او دا هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې همکاري ته چمتو کړي تر څو داسې لارې ولټو چې طالبان څخه چې کوم مالی او مانوي ملاتړ کوي هم بند شي. په افغانستان کې د برتانیې سفارت په ویلامه کې ویلي چې په کابل کې د برتانیې سفیر ډیمونیک جرمی روانه ونی اسلام سفر کړی و. د دې دمخه په پاکستان کې د برتانیې سفیر اولی کمشنر توماس دریو افغانستان ته په سفر راغلی و. د برتانیې سفارت اعلامیه وایي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو امنیت راتلونکي پرمختیا او د ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. د افغانستان د اجرایي ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی هم تیره ورځ خبریالانو سره په دې مسله د خبرو پر وخت که څه هم پاکستان د افغان حکومت په سوال مخالفانو څخه په ملاتړ تورن کړ خو ویل چې برتانیې د افغانستان او پاکستان د نږدې کېدو لپاره یو لړ هڅې پیل کړي چې لا هم روانې دي.
ما در ریاست اجرایی مش باورمانی بوده که با توجه به این که تروریست ها در پاکستان هست
خغلی رحیمی ویل پیجره رسی که تل زمون باور داو دیتا پا پامدرنی چی تروریستان پا پاکستان کی دی او پاکستان لو تروریزم سخد بحرانی سیاست دیو وسیلی پا توگا دیپا کی پا افغانستان که چکم بریدونه تر سر شیوی پلاتینی خیچی پا پاکستان که پلان شیوی و دیدی سر سر زپا دی باوریم چی در خبر و دیپلوماسی در پارا دروازی پلانی سی دی. پاکستان در افغانستان پا چارو که در لاس و حلو پا باب تورونه پا کلا کرد کری او وی چی پا افغانستان که سوله در پاکستان پا گتا هم ده. در پاکستان رسانه و در رپورت مخی تاکل شوی دغه هواد د پوز لوید رسید جنرال کمر جاوید باجوا په نګدی راتونکو کې افغانستان سره سفر وکړي. د افغانستان جمهوریت وایي چې کسم افغانستان ته د جنرال باجوا د سفر مسله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه په ټلیفوني خبرو کې یاد شوی خو تر اوسه دغه سفر نیټه نه ده ټاکل شوی. د افغانستان چارو یو شمېر کارپوهان د برتانی د سفیرانو د هسي وخت د امریکا د نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رسیدو وروسته د نړیوالو مسلو په اړه د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون زیږنده ګڼي. د افغانستان چارو یو کارپوه احمد سیدی امریکا غک سره په خبرو کې ویل چې برتانی غواړي پاکستان له نړیوالې انزوا څخه وژغوري.
دا کار چې نکستیور کوي نه کوي وروسته به ګورو خو انګلستان دا تلاش کوي چې وشي.
په افغانستان کې په روسي میاشتو کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خرابې شوې دي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلان شوي خو پاکستان د افغان حکومت دا تورونه بې اساسه بللي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د برتانیې صدر اعظم تیری سامې د واشنگتن چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره له ملاقات نه وروسته خپل هیواد ته په لار ستنیږي، نن د شنبې په ورځ به د ترکیې په پایتخت کې هم تم شي. توقع ده چې د انقره په سفر کې به د قبرص په یووالي، تجارت او امنیت باندې خبرې وشي. برتانیا او ترکیه نږدې روابط لري چې کېدی شي له اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو سره دغه روابط لا نور هم قوي شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري.
صدر اعظم میبه د خپل ترکیه انډول بن علي ال دی ریم او جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره یو ورځ په غونډه تیره کی. د می دفتر د غونډې نه د مخه د تبصرې په ترڅ کې ترکیه د یو ضروري او نږدې متحد په حیث یاد کړ. په استنبول کې د قادر حسن په پونتون کې د بین المللي روابطو متخصص اصولي اوزل وای د می د ملاقات لپاره به یو بشپړ ایجنډا موجود وي. اوزل وای
they do have important commercial ties but there are also security issues and on that Turkey and Britain may actually still cooperate.
دوی مهم تجارتی روابط لري مګر په امنیتي موضوعاتو باندې به هم خبرې وکړي چې په دې باره کې ترکیه او برتانیا همکاري هم کوي او قبرص په هم په ایجنډا کې شامل وي. په عمومي توګه دغه دواړه هیوادونه د قبرص د جمهوریت ضمانت کوونکي دي. د برتانیا چارواکي وایي توقع ده چې د خبرو اساسي موضوع به قبرص وي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د قبرص د یووالي خبرې چې د دې میاشتې په سر کې په ژنیو کې د ناکامۍ سره مخامخ شو. په عمومي توګه اردوان په ګوته شوی ده چې د دغو خبرو په کامیابۍ کې ډېر مهم دی. څارونکو خبرداری ورکړی ده چې ښایي جمهور رئیس به په امتیاز ورکولو کې محتاط وي او دی د ریفرنډم نه د مخه چې د اپریل په میاشت کې د خپلې دورې په غځولو باندې کوي د ترکیه د نشنالستانو په رایو باندې حساب کوي. په اروپا کې د کارنیګي د انسټیټیوټ میلمه پروفیسر سینان اولګین انووای د خبرو د حساس ماهیت سره سره میتا به ګرم هرکلی وویلی شي. د زیاتوي
London has been a good friend to Ankara within the EU. It is one of the countries that steadfastly had championed Turkey.
په اروپای اتحاد کې انقره د لندن خو دوست ده. دا یو له هغو هیوادونو ده چې په دغه اتحاد کې د ترکیې د شاملې دو په لوي کوي. ځکه نو په دې لحاظ د لندن په باره کې یو مثبت نظر موجود ده. دوالخیز امنیتی همکاری چې په خاصه توګه د تروریزم ضد په باره کې موجوده ده دغه روابط لا نور پسې قوي کړل. د دواړو خواوو چارواکي مني چې د اسلامي دولت د ډلې او د کوردي یاغي ډلې پی کی کی د دواړو په ضد ښه همکاري شته. توقع ده چې د می په خبرو کې به د دغې همکارۍ موضوع راپورته شي. اولګین وایي د اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتل به د دواړو هیوادونو روابطو لپاره را نوره زمینه برابره کړي او همداراز انقره غواړي چې د اروپا سره په خپلو روابطو باندې له سره نظر وکړي. اولګین بیا وایي
Turkey is exploring a new framework that would have components of the refugee deal but also trade.
ترکیه د یو نوی چوکاټ په لټه کې ده چې په هغه کې به د مهاجرو د موافقې اجزاوې شامل وي مګر تجارتي، امنیتي او دفاعي همکاري به هم د دغه موافقې اجزاوې او برتانیا به په ځینو موجوده موضوعاتو او پالیسیو باندې خبرې وکړي. ځکه نو پوښتنه به دا وي چې برتانیا او ترکیه به نږدې خبرې وکړی شي یا نه. می په خپل هیواد کې تر فشار لاندې ده چې په ترکیه کې د بشري حقونو د اندېښنو موضوع راپورته کړي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته ورنه سرغړونې کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه د 28 کالونو وروسته اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست وایي دوی کوښښ کوي چې د مالټو حاصلات دومره زیات کړي چې په دې ولایت کې د پاکستانی مالټو د وارداتو مخه ونیسي. له بلې خوا د دې فارمونو د خوندیتوب لپاره د 15 نفري پولیسو قطعه هم منظوره شوې ده.
دیرش کاله د مخه د ننګرهار په ولایت کې د سیتروس باغونه په 2000 هکتار ځمکه کې موجود و او په دې کې د مالټو، نارنجو، سنترو او لیمو باغونه و. خو په اوسنی حالاتو کې په خاص ډول د افغانستان د کورنۍ جګړې څخه راورسته په دې ولایت کې د سیتروس فارمونو ته سخت زیان رسیدلی. د دې فارمونو ونې قطع سوې او یا د دې ادارې د کانال د بېغوري له وجې وچې سوي دي. خو د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست په دې تیرو لسو کالو کې د سیتروس و فارمونو ته خاصه توجه کړې او د مالټو دپاره یې 600 هکتاره ځمکه اختصاص کړې ده. د ننګرهار د ولایت د کانال رئیس غلام حضرت رحیمی وایي
امسال بعد از 28 سال وقفه برای اولین بار د شهر جلال آباد و شهر کابل
سش کال پس له 28 کالو څخه په لومړي ځل د غازی آباد د فارم څخه مالټه و جلال آباد او کابل ته واستول شوې چې د خلکو د خوشي وړ وګرځیده او دی وایي چې ان شاء الله زموږ د پلانونو په تطبیق سره به په شپږ نوي کال کې د مالټو د ارزه کولو بازار نور هم زیات حاصلات ورکړي او حاصلات مو ډیر سي. شغلی رحیمی زیاتوي چې د زیتونو او د سیتروس د باغونو د ساتنې او حفاظت لپاره هم په دې ولایت کې یو قطعه پولیس ګمارل سوي او په دې نږدو کې به په کار وګمارل سي. ملا جان د بټیکوټ د ولسوالۍ باغدار دی.
امسال حاصلات مالتا بسیار خوب بود، سال آینده ازی کلم بسیار خوب میشه. دا چند دیگه
سشکال په دې ولایت کې د مالټو حاصلات ډیر زیات و او شاید راتلونکو کال به هم نور زیات سي. په دې ولایت کې د مالټو حاصلات و باغدارانو ته هیله پیدا کړي او راضی ښکاري، وایي چې راتلونکو کال ته به د دې میوو حاصلات نور هم زیات سي او د خارجي وارداتو مخه به ونیول سي، چې په خاص ډول د پاکستان څخه چې کومې مالټې او نور میوې واردېږي د هغوی مخنیوی به وسي. د بلې خوا په ننګرهار کې سش کال دوکانداران هم د مالټو د عرضه کولو څخه راضي او اخیستونکي خوښ ښکاري. په جلال آباد کې یوسف خان میوې خرڅوي.
مالټې راووتنې نو
وخت کې مالټې جلال آباد په بازار کې مطلب خبر شو.
کله چې په جلال آباد ښار کې خلکو د وطني مالټو حاصلات ولیدل چې د ښه جنسیت او کیفیت لرونکي وه او ارزانه په بازار کې خرڅېدل، ډېر خوشاله او خریداران یې خورا زیات پیدا کړل. خو همدا اوس د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د کانال د ریاست لاندې د مالټو فارمونه موجود دي او د ننګرهار د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نارنج باغونه هم سش کال پرانستل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د زکام ناروغي هر کال 15 لکه کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول شي د دې خطرناکې ناروغي نه به بچي. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي نه وساتل شي، د امریکا غا خبريالي جولین مکبرایت په دې حق له معلومات راټول کړی دي چې په دې راپور کې به واوري. ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغي باخته شي، په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخته شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنه کې ټول پام دې ته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپل چړنه لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
مونږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغۍ د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او دا د اوس هم درنډونکو د هغه مرکې دوهم او وروستۍ برخه اوري چې له مشهور امریکایي لرغون پیژندونکي او د باسټن د پوهنتون د استاد پروفیسر ټام بارفیلډ سره د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د نوي حکومت په دوره کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې دراتک د امکاناتو او د افغانستان د ګوندۍ هیوادونو د پالیسیو په اکړه کړی ده.
ګورو چې د افغانستان په شاوخوا کې ګرد چاپیر یو نوی بلاک جوړ شوی دی، او د روسیې نه علاوه چین، پاکستان او تر یو حده پورې ایران پکې غړیتوب لري. د متحده ایالاتو د نوي حکومت او د دغه بلاک د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د بحث او تفاهم امکانات په څه ډول ارزیابي کوي؟
I don't believe that it's a unitary block. That is
زه په دې باور لرم چې دغه بلاک یو موټی او واحد بلاک دی. مقصد مې دا و چې چین او پاکستان په ځینو برخو کې یو نظر او فکر لري. کڅوک د سنگجان په ولادت کې د چین د حکومت پالیسۍ ته په پوره غور متوجي شي، نو کاملا ورته د ټرمپ د ادارې په څیر د تروریزم له نقطې نظر ګوري. هیڅ توپیر ترمنس نه دی موجود. لبل خو ګورو چې ایران او هند واړه لګیا دي په سیمه کې یو ځای د ترانسپورت د بنیادی پروژو په غزولو کار کوي، چې بل اخره افغانستان باید د چابهار د لارې د مرکزی آسیا او ایران سره ونښلوي. ګوري چې دا پروژې به په بشپړه توګه له هغو پروژو سره په تضاد کې واقع دي چې د گوادر د بندر د لارې چین او پاکستان په پام کې نیولې دي او کار پر روان دی، او که څوک روسیې ته پام وکړي د افغانستان سره بیا خپله ژوره دلچسپي ښکاره کړې ده. خو اوس په داسې حال کې چې د خامو تیلو نرخونه په مارکیټ کې رالوېدلې دي او اقتصاد کمزوری شوی، نشي کولای هغه رول او نقش په افغانستان او یا سیمه کې ولوبوي چې پخوانی شوروي اتحاد لوبوه. د دې بلاک غړي متفق نه دي. هر یوې د افغانستان په اړه خپل ځانګړي دریځونه او مقاصد لري چې له دې عملیې د افغانستان سیاست ډېر پیچلی کړی دی او مشکلات ورته را پیدا کوي. هر یوې په همدې کوښښ کې دی چې له ځان لپاره د خپلې خوښي ملګري ولټوي. شاید چې ځینې باید امریکا سره ملګرتوب وکړي، خو باید دومره ووایم چې افغانستان یو آزاد هیواد دی، او په خپل باید افغانان د خپل هیواد سرنوشت وټاکي او د خپل خارجي سیاست په باب په خپل پریکړه وکړي چې له چا سره انډیوالي کوي او له چا سره یې نه کوي.
ستاسو په عقیده څه باید وشي چې متحده ایالات او همدارنګه اروپایان د افغانانو کړاوونه پای ته ورسوي او د یوې باثباته سولې د راتګ لپاره به ګډه سره کار وکړي؟
Well, one of the first things they've doing both the NATO conference at Warsaw.
دواړو په ورسا کې د ناتو د مشرانو په کانفرنس کې او هم په اروپا کې د افغانستان سره د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د راتلونکو کلونو پورې خپل مرستې په مسلسل ډول جاری وساتي. او زما په فکر دغه مرستې د افغانستان د ثبات لپاره ضروری دي. خو دا چې اوس په امریکا کې نوی حکومت راغلی، د موقع نه په استفادې باید د پاکستان په شمول د ګاونډي هیوادونو پالیسۍ ته لستره پاملرنه وشي چې آیا هغوی واقعا د سولې پر وسولو کې د امریکا سره مرسته کوي او کنه په خوله یوه خبره کوي او په زړه یې بل څه وي. نوی حکومت باید معلومه کړي چې پاکستان کومه حده پورې په افغانستان کې زمونږ ملګری دی او تر کومه حده زمونږ سره دښمنی کوي. نوی حکومت باید د عیني واقعیتونو په رڼا کې په افغانستان کې خپل پالیسی عیار کړي. دا خبره بالکل جوته ده چې متحده ایالات او چین افغانستان ته د خپل ځانګړو ګټو لزاویو نه ګوري، خو یو شی چې دواړه یې غواړي هغه یو باثباته او مستحکم افغانستان دی، ځکه د دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي ساتلو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې سوله وي. خو دا چې د افغانستان سیاسي راتلونکی به په څه شکل وي، شاید چې په دې اړه یې د دواړو ترمنځ یو نظر نه وي موجود، خو دواړه په دې باندې سل په سلو کې موافق نظر لري چې په افغانستان کې باید رادیکال اسلامی ډلې د سرپناه ځای ونه لري او یا قدرت ونیسي.
پروفیسر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې غواړم له تاسو نه وکم دا ده، ایرانیانو خو ظاهرا ځانونه غلي نیولي دي، خو د پردې شاته لګیا دي په دوامداره توګه په افغانستان کې خپل مذهبي او کلتوري نفوذ پراخوي. تاسو څه فکر کوئ د ایرانیانو اصل او نهایي مقصد په افغانستان کې بچي؟
Well, remember the Iranians as the major Shia power.
باید دا خبره هر څوک په پام کې وساتي چې ایران د سیمې یو غټ شیعه قدرت دی او نه غواړي چې بیا په افغانستان کې سرسختي سنیان قدرت ورسیږي، او د ایران لپاره هغه ستونزې پیدا کړي چې څوک لړ مخ کې د طالبانو د حکومت په دوران کې ورسره ایران مخ و. بل دا ده که څوک په افغانستان کې د ایران او امریکا ترمنځ همکاري ته په غور وګوري، له هغه همکاري نه بالکل برعکس ده چې په عراق، سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې ورسره لري. دواړه په افغانستان کې آرامي او ثبات غواړي، خو هر یوې لخپلې دیدګانه ورته ګوري. څومره نږدې همکاري چې ایران د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا سره لري، د افغانستان په اړه به ورسره ځکه زړه نه غواړي چې ایران افغانستان ته د خپل یو ګاونډي فارسي ژبې هیواد په توګه ګوري او شاید چې سرمایه‌ګذاري ته پکې زړه ښه کړي، مګر نه غواړي چې د امریکا په څیر نظامي رول هلته ولوبوي.
ایران also seizes an area to make investments.
ډیرا مننه تاسو نه.
اوکی، بای بای.
بای بای. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په همدې سره درنډونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل. مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې گو. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرې گو، د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې، په یو څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آشنا.